افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او ازادي میلمه. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت لخپل زواکونو او امنیتی چارواکو غوښتل چې د اختر په مناسبت هوایی ډزونه کړي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون سهشنبه په خپله ایکس پاڼه د خپل حکومت د امنیتي او تصفیوي کمیسیون لارښوونه خپره کړه چې پکې د هوایی ډزو د مخنیوي غوښتنه شوې او سرغړوونکو ته د قانوني چلند خبرداری ورکړل شوی دی. د دغو کمیسیون په قول همداراز ویل شوي چې هوایی ډزې ناسم عمل دی او ځینې وخت له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو له بنده د زده کړې د فعال صدیق الله افغان خوشي کېدل یو مثبت پرمختګ یاد کړی او ویل دي چې نوموړی باید له اوله نیول شوی نه وای. امنیسټي انټرنیشنل پرون سهشنبه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې یو ځل بیا د احمد فهیم عظیمي او نورو ټولو هغو مخالفانو له قید و شرط پرته د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د تعلیم، بشري حقونو او عدالت لپاره د خپل غږ اوچتولو په تور په غیر قانوني توګه نیول شوي او بندیان دي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د زده کړې یو بنسټ سره کار کاوه، د تیر 2023 کال د اکتوبر په 18 د کابل په کارته چار سیمه کې طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا د طالبانو ضد فعالیتونو په تور نیول شوي او په تحقیق کې د دوه اویا ورځو له تېرولو وروسته دواړه د همدې کال د ډسمبر په 18 محاکمه او پلچرخي زندان ته واستول شول. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې په ناقانونه توګه د دغو فعالانو نیول د بشري حقونو د نړیوال قانون خلاف و. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو مرکه کې چې پرون سیشن به خبر شوی ویل چې په غزه کې د جګړې په اړه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چلنې و تیر وطن ده. دا په غزه کې د اسرائیل خوا د روانې جګړې پر اداره کولو د بایدن یو بل انتقاد دی چې دی کوي. بایدن د امریکا له یوې هسپانوي ژبې تلویزیوني شبکې یونیویژن سره په مرکه کې وویل چې دی فکر کوي هغه څه چې نتنیاهو یې کوي یو تیر وطن ده او زیاته کړه چې دی د هغه له چلن سره موافق نه دی. بایدن له دې مخکې هم په غزه کې د اسرائیل بریدونه بې توپیر او پوځي اقدامات له حده زیات بللي وو. د واشنگتن په ګډون د نړیوالو له پرلپسې غوښتنو سره سره چې اسرائیل د غزې پر رفح ښارګوټي چې شاوخوا 1.5 میلیون وګړو پکې پناه اخیستې له ځمکنیو عملیاتو څخه ډډه وکړي، د اسرائیل صدر اعظم پر دغو عملیاتو ټینګار کړی او هغه د حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د بشپړ ځپلو لپاره مهم بللی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون پرون سهشنبه د امریکا له جمهوری پالو غوښتل چې له اوکراین سره د میلیاردونو ډالرو پوځي مرسته تصویب کړي. د ښاغلي کامرون دغه غوښتنه مستقیما پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ته راجې وه چې نوموړي ورسره د اپریل په 8 یعنی یوه ورځ مخکې ماښامنۍ وخوړه. ښاغلی کامرون مخکې له دې چې واشنګټن ته لاړ شي له ترامپ سره یې د نومبر د میاشتې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جو بایدن په وړاندې درېدلی په فلوریدا کې د هغه په شخصي ملک کې وکتل. کامرون پرون سهشنبه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره په کتنه کې له ترامپ سره کتنه شخصي وبلله، خو ویل چې د جمهوری پالو دغو ستر مشر د ناتو د راتلونکي په ګډون ځینې مسایل راپورته کړي چې اکثرا هغه د متحدو ایالتونو لپاره غیر عادلانه بولي او انتقاد پرې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي څارونکو یې تېره میاشت په اوکراین کې د روسي ځواکونو د حملو له زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی ثبت کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکي ماموریت پرون سهشنبه وویل په تېره مارچ میاشت کې په اوکراین کې لږ تر لږه 604 ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي چې د فبروري میاشتې په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په دې اړه چې څومره کسان وژل شوي او څومره نور ټپیانې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې تېره میاشت لږ تر لږه 50 ماشومان ته مرګ ژوبله اوښتي چې د مخکنۍ میاشتې پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د څارونکي ماموریت د شمیرو له مخې 93.5% ملکي مرګ ژوبله او هم تعلیمي، روغتیایي تاسیساتو او نورو مهمو زیربناوو ته ډېر زیان د اوکراین تر کنټرول لاندې سیمو کې اوښتی دی.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په څیر چمتووالی نشنیولی.
هغه ځوانانو پیغلې چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېري، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟
د نجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس یې ازادي محدوده سوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي، په هر چې پوینټ کې د طالبانو لپاره موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوبدون کو په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل له حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښې ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، په دې اکله وایي:
سکل اختر که درته ووایم خراب په دې دی چې هغه ځوانانو پیغلې چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېري، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟ هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ته تلوس، نه دا چکر شته دی، نه دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووایي یا ښه میلې ولمانځي. حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي، نو اوس خلکو سره یوازې نه خپل خېټې او خپل دغه غم د څنګه وش کول، خپل اولادونو ته، خپل کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړي. ته دومره اواز هم په ډېرو کمو خلکو کې دی چې هغوی د خپل اولادونو لپاره چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوي ورنه پیزار غواړي، د اختر دپاره هغه ورته برابر کړي. طبعاً دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو لپاره. به د اختر هغسې اختر نه وي لکه نور کلونو لپاره چې دی. پخوا چې خلکو سره پیسې وي، هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر د لمانځلو لپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو میلې به یې کولې. مثال کې د کابل خلک به پغمان ته دې ځینو ته به چکر وکړ، ننګرهار خلک به کونړ ته، نور
اختر ته د چمتووالی لپاره کیږي هغه یې کړي. خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څیر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی.
طبیعي خبره ده، د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالی پورې. سږ کال موږ هم د نورو کلونو په څیر باندې پاکاریم وکړله. هغه امادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي، هغه لازمي امادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې.
بله، که دا راته وایې چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره، او کله ځان راته وایې تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و؟
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې. ښځینه وو کار کاوه، نارینه وو کار کاوه، وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې. به د اخترونو لپاره به امادګۍ نیول کېدي، خو ولې سږ کال خلک اورونه پیسې نه لري، هم اقتصادي وضعیت ښه نه ده، چې دوی باید د اختر لپاره امادګي ونیسي. معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو، اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي، یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري. ټول خلک بیکاره دي. د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپله چمتووالی نیسي.
بله، دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي. خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي، او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي؟
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. اکثریت کسان هماغه معاش یې درلود، هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه. دومره سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گزاری وکړي، یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي، خلاصې کړي چې دی خپل شخصي کاروبار ولري. تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان له خپل معاش سره عیار کړی وه. او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د یو حالات سره دوی د نور عادت وکړي. ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوس زما خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي. حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځوان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره شوې ده. دوی د کارونو د نشتون له کبله، د بېکارۍ له امله دوی په ځوان وزنو باندې لاس پورې کوي، په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا چې ودونه کړي دي هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي. فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي، ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې.
بله، په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل. مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر، هلکان له خپلو ملګرو سره تلل. تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څیر لاړه سي وګرځي؟
څونه خپلوان چې زمونږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي، هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیه به مور سل.
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دې چې نارینه اوسي لاړه سي؟ تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته، آیا کوای سي چې ورسي هغوی وګوري؟
کومه ازادي چې په تیرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره د ښځینهو د نارینهو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي، په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې وي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ویولې، کورنۍ په مزار کې وي، دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې، تګ یې کولی سوی. ولې اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نسي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي، هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. نو لرې ځایونو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نسي کولی، ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چک پوینټونو کې درول کېږي او له تانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې، یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار له تانه پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوو، ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی اتمان له تانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړئ چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر غدو د رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغۍ نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکاره واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریقه کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال له ورځې نه پرته له دې نه چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه وو خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به همداسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترېنه خبر اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان ل له نورو ستونزو سره بیا کمزوری اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي منځلی. خو د هلمند ولایت اوسېدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي. نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږېږي.
ځوانانو سره د هر یو سره $2,000-$3,000 ډالر په جیب کې وه، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، وروسته به دوی کولی شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان دپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بېکاره سوي، دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تېرېږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بېکاره دي ژوند یې په څه حالت کې ده؟
بالکل، هغه ځوانان چې بېکاره سوي دي، د هغوی دپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نشي پوره کولی، خپلې هیلې نشي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان دپاره یې واخلي هغه نشي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اختر نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سیې لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی، دی ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسي د منځ څخه ولاړ شي وفات شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوازله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره ښه مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره. ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
شوټیک ته دې اشاره وکړله، رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینئ، خلک ووینئ.
زه اکثر ځوانان وینم چې یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی یې هیر دی. او بل پیغام یې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلي اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو، د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال شخړو بد الفاظو باندې تېرېږي. کلتور لرو، سهار وختي چې اذان وسو، ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو، ملا صاحب یو څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي د بل سره روغبر کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پرې ووار ولاړېږي، یو د بل سره روغبر کوي، که ملا دی، که امی دی، که مقتدي دی، ټول راځي د بل سره روغبر کوي. په دغه وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدی د اختر سهار په 12 بجې باندې راکښېږي. نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتله چې سهار وختي راوتلی دی، مسجد ته لمونځ کړی دی، د کلیوالو سره یې روغبړ کړی دی، فرهنګ یې مخته وړی دی، تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه اخیستی چې هغه بدی د اختر په سهار دغسې خوښیو سره استفاده وکړي، خوند ورڅخه واخلي، ژوند به کمرنګه نه وي.
او تاسو خپله به دا درې ورځې دوستان ګورئ، ګرځئ، به که به ځینې وخت په کور کې هم ناست یې چې مېلمانه درته راشي.
وړونه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي، تقسیم کوي، یو په کور کې پاتېږي، نور منظره کوي، بیا دا بل ورځ یو په کور کې، دا نور منظره کوي. نو د کور دپاره چوکاټ یا تقسیم اوکاټ ډېر مهم دی.
زیات دي ته خوشاله چې د دوستانو کره لاړ شي، او که په کور کې کینی دوستان راشي، په کور کې دغو هغه میلمه پالنه وکړي.
دواړه برخې ډېرې ښې دي. هم باید دوستان درته راشي چې ته مهمان نوازي وکړي، هغوی وفعلي، چای ورته راواخلي، ډوډۍ ورته آماده کړي، او هم دا خوند کوي چې ته د بل دوست کره ولاړ شي، هغوی وویني ته میلمه یې، دوی قرباني.
یو بل شي ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پوهېږم وایبر او واټساپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګه کړی ده. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي، پخوا به ټول یو بل کور ته ورتلل. خپله تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو د دې ټکنالوژۍ له امله دود او کلتور کمرنګه کړی دی. لکه څنګه چې تا وویل مخکې، یو د بل کورونو ته ډېر تلل، اوس هغه تګ راتګ کم شوی دی. په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي، یو بل ته غږیز پیغام لیږي، وایي اختر دې مبارک شه. یعنې هغه پخوانی دود او فرهنګ چې و هغه کمرنګ کړی دی، او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی، ډېر خوند پکې کوي. زما په شمول داسې ډېر ځوانان ستا چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپلې زړې پیسې وړي په نو پیسو باندې بدلوي، لسیان شیلیان پینزوسیان دا ورڅخه جوړی جیب ته اچي دا اختر په سهار باندې د خوند څخه نیولې تر ورونو پورې ورندرګانو پر داسې ټول تیورتي هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي.
بله په دې اله چې خوشحاله او نیکمرغه اختر ولرئ، مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو.
مننه الله مننه.
ګڼ شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې د دوی په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی. له همدې وجې اختر د تیرو کلونو په څیر نشي لمانځلی. د ننګرهار ولایت له اوسیدونکي جان اغا سره مو په دې اکله مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچني اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی، خو دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري. لامل یې همدغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بېروزګاري ده، ځکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی، ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او نو دوی نشي کولی څه ډول چې لازم دغه شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومانځي. نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي، نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي. که پیسې ونه لري نو بیا یې هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ هم نشي کولی، نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی.
بله همدغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي، هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس، او دا څومره منفي عواقب به ولري؟
البته بالکل ځوانان حتمن دغه ډول حالت مخدینو حتمن زورول کیږي، بد عواقب به دغه ولري چې حتمن ځوانان یو ډول ناهیلي کیږي او د دوی دغه ناهیلي توپ بیا په راتلونکي باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارونه ته مخه کړی وي چې هغه که د زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي، نو هغه نه به یو ډول زړه توري شي. البته د دې تر څنګ ځوانان په رواني اړخ هم دا ځپلی شي، نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی او یو کاروبار یا یو روزګار یا دندې پیدا کول دي.
بله په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی ښې زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نیول سوي دي. له یوې خوا بیکاري، له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې له دوی نه توقع کېږي تمه کېږي چې او څه باید کورنۍ سره وکړي. دغلته څومره جارو جنجال بیا د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کېږي؟
البته په افغاني ټولنه کې یوه لویه ستونزه دغه ده چې که یو ځوان تعلیم کوي که هغه لوړې زده کړې کوي له پوهنتونو فارغېږي یا ماستري کوي، نو کورنۍ او قوم او کلي ورته لومړنۍ سترګې دغه نیولې وي چې دی باید په دې سره سره باید دنده ولري، یو وظیفه ولري او د دې اړخه باید دا پیسې برابرې کړي. که څه هم په نورو نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي، خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې هم داسې کېږي. نو حتمن هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي دوی په مختلفو برخو کې مهارتونه لري، په دوی باندې د کورنۍ میرول فشار وي، هغې حتمن سرمایه ګذاري پکړې وي، پانګونې پکړې وي، هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې، نو دغه ډول غوښتنې ته کېږي. نو کله کله دا ډول حالت چې وي زه پخپله البته کله چې له پوهنتونو فارغ شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم، نو همدغه جنجالونه به د دې باعث کېږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وښنی خوابه دي وي یا زړه بد وي، هغه ترې تمه لري چې دی به یو دنده واخلي، پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره چاره برابره کړي. خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده وطن پیدا کیږي نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي، نو کله کله دا ډول جنجالونه رامنځته کوي.
بله هر وخت په تیره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس د کوچنی اختر را روان دی، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري کار نشته، دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي، قناعت څومره دوی ورکولای شي بدون له دې نه چې جارو جنجال وشي؟
البته مهم شی په کوم دغه قناعت ورکول دي، که چېرته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړل شي نو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي، ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص پې کولی شي په ډېرو کمو امکاناتو باندې همدغه قناعت وکړي، نو بیا هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس هم نه کوي. نو ځوانانو ته مشخصې لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د زیاتو لګښتونه لګښتونو لاس واخلي، ډېر لګښتونه دمنه کوي. د دې تر څنګ هغه البته خپل ځان په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري. ورسره خوا کې د نورو ملګرو ته هم د قناعت ورکي چې هغه دې غوښتنه کوي چې ډېر لګښتونه کوي، یا یو ځای ته ځین مصارف کوي، یا له یو ولایته بل ولایت ته د چکر لپاره ځي. نو دې دې مو ته قناعت ورکي چې اوس سکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو. نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده، او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي.
بله، او کراسو د دې موضوع برعکس ده، که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کښېني، د کورنۍ غړي خفه کړي چې کار نشته، پیسې نشته، چکر ته نشم تللی، تاسو ته هر څه چې غواړئ نسم برابرولی، نسم اخیستلی، دا به بیا څنګه یو کومې بدې پایلې دا لري؟
بله، البته ځوانانو ته پکار ده چې دوی دې نه ناهیلي کېږي، ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پاتې کېږي. کله به تاسې دنده لرئ، کله به دنده نه لرئ، کله به پیسې لرئ، کله به نه وي، کله به روغ یاستئ، کله به ناروغ یاستئ. نو ځوانانو ته پکار ده چې دوی ناهیلي نه شي، او د دې تر څنګ دې ځوانان نور مهارتونه زده کړي. د دې تر څنګ دې ځوانان وکولی شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي، یا د ځان ته پیدا کړي چې دې پې کولی شي د خپلو شته امکانات نه په استفاده باندې هغه شته ستونزو ته د حل یې ولار ورولتئ. او کورنۍ ته هم پکار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي. که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیمه وي او له هغې نه غوښتنې لري، نو کورنۍ ته هم پکار ده چې ځوانان دې ډېر نه مجبوروي چې یا ډېرې غوښتنې دې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي. ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي وي یا مېرمنې لري، له هغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ توقعات نه لري، البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند اقتصاد دې وزیر ته پکتوري ورسخه وختونه وکي. کله کله مېرمنې ځوانان کسان چې ودونه کړی وي لوړې غوښتنې لري، نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي، ځکه د تر مېرمن ډېر توقعات لري او د پوره کولو توان نه لري. نو په مجموع کې وختونه دغه ده چې ځوانان دې نه ناهیلي کېږي، او کورنۍ ته پکار ده چې خپل ځوانان تشویق کړي.
په آخر کې که دا راته وایي چې تاسو خپله اختر ته څه چمتووالی نیولی، څه به کوئ، کوم شیان مو ځان ته برابر کړي، او چیرې به په چکر ځي؟
ډېر مننه کوم. البته ما هم د اختر لپاره جامې مې کړي په خیر، او سپلای مې اخیستې دي مختلفو ولایتونو ته د نور ملګرو سره چکر وهنو. د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر، او له هغې ځینم ځینې ملګري راځي.
په دې لاره چې ښه سفر ولرئ او ښه اختر په مخ کې ولرئ. بیا هم ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو، خدای ژوندي لري. کور مودان فقط اخر کې یو لنډ پیغام ورکول غواړم که وخت پوره شوی.
مهرباني. ولې نه مهرباني.
زما ځوانان په اخر کې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډېر کله د اختر په شپو ورځو کې، یا د خوښیو په شپو ورځو کې، یا د رخصتیو په ورځو کې، دوی ډېر کله که هغه کسان چې موټر سایکل لري یا ورسره خوا کې موټر لري، نو دوی ډېر ګړندې تګ کوي. نو له دغه ځوانانو غوښتنه دغه ده چې په دغه شپو ورځو کې له پوره احتیاط کار واخلي، او د دغه خوښۍ ورځې دې نه پر ځان باندې غم کوي او نه دې پر نورو خلکو باندې غم کوي.
ښه وخت ولري.
ډېره مننه. ښه اختر ولري. مننه.
تاسو هم ښه اختر ولري. خدای پامان. درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تر بیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر است.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل فرا